شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه، او مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت سره لننه تر سیشنبې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو او د سیندونو د اوبو د زیاتېدو وړاندوینه کړې ده. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د هوا پیژندنې د ملي او نړیوالو بنسټونو د وړاندوینو په بنسټ به له یک شنبې تر سهشنبې په افغانستان کې په تېره بیا د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې نسبتا درنې واورې او سخت بارانونه وشي. همدارنګه د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شوی دی. د اعلامیې له مخې دا اټکل د پنجشیر، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې تر نورو سیمو زیات متصور دی. په بیان کې د زیانګالو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې رود ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او له خطر سره مخامخ خلکو ته خبرداری ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دي چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پرېښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز کوټه کې پولیسو په پریس کلب باندې په چاپی سره 15 معترضین نیولې دي. دغو کسانو غوښتل د ښوونځیو د استادانو د بیا ازموینې په اړه خپل شکایتونه له خبریالانو سره شریک کړي. دغو خلکو ټینګار درلود چې د معلمۍ په ازموینه کې کامیابه شاوخوا 9000 کسان باید سمدستي په دندو وګمارل شي. د راپورونو له مخې په 2020 کال کې د پوهنې ادارې د 9000 استادانو د خالی بستونو د ډکولو لپاره آزموینې او مرکې ورکړې وې. معترضین وایي چې په هغو آزموینو کې درغلي شوې وي او د ښوونکو خالی بستونه په لکونو روپیو بډو نااهله خلکو ته ورکړل شوي. د کوټې پریس کلب صدر عبدالخالق رن د معترضینو بندې کېدل غندلي او ویلي دي چې د پولیسو دا ګام د بیان د ازادۍ په ضد اقدام دی. تاکل شوی د چلن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحد ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرې شوړې او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین جمهور رئیس امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي. ښاغلی زلنسکي پرون لندن ته ولاړ او تیر ماښام د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر سره ولیدل. د دې لیدنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی. بریتانیا په ورته وخت کې له اوکراین سره د 2.4 میلیارد ډالرو پور اعلان وکړ. د اوکراین ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي دي چې دا قرض به د اوکراین دفاعي ځواک پیاوړی کړي. زلنسکي زیاته کړه چې دا پور به د روسیې له هغو پیسو بیرته ورکړل شي چې ګرځول شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. اونې واوښته د تورخم لار لا هم بند ده.
ټول پردي مالونه لاندې کړي، یخچالونه کې مانټي دي داب کې خراب شوې، ډېر نقصانات او شومنګ لاو بس څوک مختنه نه کوي. الله دې د خیر په مخ اخلاص کینو.
په میرام شاه کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریټ کړي. په عمان کې پلسکونو افغان جوني چې هلته درس وایي بي برخلیک شي. څنګه وړاندې به په خبرونه کې د دې تفصیل هم درکو. په کابل کې د پاکو او بوستونز د ځوانانو خبرونه تاندې څنګه هم لرو او پکې به د نوښت په اړه واوري چې څنګه څوک ابتکار کولی شي. تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم له تړلو شاوخوا یوونی ورسته افغان طالبان په دې تورن کړل چې هڅه کوي د پاکستان په خاوره کې امنیتي پوسټ جوړ کړي. خو په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې تورخم د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول تړل شوی دی. د تورخم پولې د بندېدو له امله په زرګونو خلک چې ناروغان هم پکې شامل دي د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علی خان پر افغان طالبانو تور لګولی چې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوسټو د جوړولو هڅه کوي. شفقت علی د تورخم له تړل کېدو څخه باندې یوونه ورسته وویل د طالبانو حکومت باید د ستونزه د همغږۍ د کمیټو په شمول د دواړخیزو میکانیزمو له لارې حل کړي. خو د ځایي طالب چارواکو په وینا د تورخم پوله د پاکستان لخوا د فبروري په 18 په ورخیزه توګه د سرحدي پوسټو د جوړولو په اعتراض کې تړل شوی. د تورخم پولې تړل کېدو افغان او پاکستانی سوداګرو ته په میلیونو ډالر زیان اړولی. سلګونه لاری چې سوداګریستو کې لیکدوی او زرګونه نور کسان چې ناروغان هم پکې شامل دي لیوی او نه رئیس د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایثار پاتې دي. خلک له سختو سوندو سره مخ دي. اسلام خان چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د تورخم پولې سره په سمنټو بار لارې ولاړ د ازادي راډیو ته وویل
ولا مشکرا ډیر زیات وروله بس الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو بس الله دې انتفاق راوړي چې ډیر خلاص په خیر سره وي چې وزه په خیر سره.
د علي په نوم یو بل ریور هم له ستونزو شکایت کوي چې په سبزیو او میوه ډک موټری سار ولاړ دی.
مې علي دې او ګډ باندې ولاړو دواړه طرفه لنجه شوې ده. ولاچ دومره تکلیفونه دي موږ لګاړو ټول خرچې مخوړې په ولاړ باندې وټلو کې نه دا داسونو سہولتونه شته او معاملې د حکومتونو دي. ولاچ بارانونه وشو ترپلونه کوم ګاړو سشته کوم سنشته دي ټول پردي مالونه لاندې کړي یخچالانو کې مانټي دي داب کې خرابې شوې ډېر نقصانات شو موږ لو بس څوک مختنن کې الله دې خیر په مخ اخلاص کینو.
تورخم کې سوداګرو هم پر حکومت غږ کړي چې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري له سیاسي او امنیتي کړکېچونو او ستونزو جلا وساتي. د تورخم د سوداګرو د اتحادیه مشر وحید شینواری ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د تورخم پولې تړلو له امله د دواړو هیوادونو ترمن سوداګري سخت زیانمنه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان یو اداري چارواکي چې د نوم له څرګندولو ډډه وکړه وویل د پولې د بیا پرانستلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
تورخم بندې خوله کرښې به ورواوړو. په میرامشا کې وسلوالو پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. بلور ته پرون په لکه مروت کې هم د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله شوې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عمر وزیر پراپور کې.
شمالی وزیرستان میر علی دکو کې د مارچ په لومړۍ نیټه فوز پر کاروان ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او یو ماشوم مجل شوه. ل سرتیری او یو ځای کس ژوبل شوه دی. په میرامشا کې د فوز او استخباراتي ادارې جلا جلا چارواکو او د میر علی ځای خلکو وویل چې ځانمرګي برید کون کې د بارودو څخه ډګاړې ای دک پول سره د فوز ګاړو سره و جګړه وو چې نتیجه کې دوه فوزیان ووژل او لس یې ژوبل کړل. دوی وویل چې دغه برید کې یو عام کس ژوبل شوی او بل ماشوم وژل شوی دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. بل طرف لکی مروتو کې هم وسلوالو د پولیسو پر پوستا برید کړي چې یو پولیس سرتیری یې ژوبل کړي او ځوابي کاروایی کې پولیسو یو وسلوال وژلې. د لکی مروت شهاب خیل پولیس تاڼه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د غبرید کې د پولیسو دوه ګاډي هم سوځولې. د دوی په وینا د پیښې پس وسلوال تښتېدلې او د پولیسو نفری هم د پیښې ځای ته ورسته ورسېده چې وسلوال بیا وتښتېدل او د یو وژل شوی وسلوال جسد پولیس په قبضه کې واخیستو. میرلی کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو د 1300 میاشتو نه په وار وار جرګې کړې او حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زې د عملیاتو کاروایو کې د عام وګړو د ځانمال د ژغورنې غوښتنه کړې. د میرلی د قبیلې هم 13 میاشت اعلان کړی وو چې د خپل خورې امنیت خپل ټینګوي او چاته هم اجازه نه ورکوي چې هلته د وسلې سره ورشي. د غزان مرګې بریدی د کې داسې حال کې وشو چې دوی په فوز همغه کړي وو چې هلته دوی د امنیت د ټینګولو لپاره خپل کمیټه ټاکلې سوې د کې د کاروایو ډډه وکړي چې وسلوالو ته پر دوی د برید جواز نه وي. شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلی کې د ورستیو کې د نام نه پیښې زیاتې شوه. د فوز او وسلوالو ترمنځ بریدونه هم دوام لري چې لاملای د ځای خلکو په وینا ډیرای خلک لسیمو پکړو کولو هم مجبور دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدل شي، او که چیرته تاسو د azadiradio ویب پاڼه ته ورشي، هلته دغه راپورونو متن وسل شي چې د azadiradio لارې خبرو. همدارس د azadiradio په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم ترلاسه کولای شي. د عمان په میډل ایسټ کالج کې پلسکونو افغان محصلین چې د متحده ایالاتو په مرسته د ډبلیو ایس ای تحصیلي پورسونه ترلاسه کړي ووای ملاتړ بند شوی، او اوس له دې هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا محصلین اندېښنه لري چې افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به احتمالا له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په من هیواد کې یو شمیر افغان محصلین دي چې په ډېره سختۍ یې دغه بورسیه ترلاسه کړې، او عمان هیواد ته د زده کړو د دوام په موخه راغلي. خو نن شنبه د مارچ اوله د پوهنتون د محصلینو لخوا ورته خبر ورکړل شوی چې سر له سبا د مارچ دوهمه دوی نور خپل زده کړو ته دوام نشي ورکوای. له دوی څخه یوې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
برما یک
دوی په یوه لحظه کې زموږ د دریو کلونو ټول امیدونه له منځه یوړل، او وی ویل ټول بجټ او سپورټ مو چې موږ کاوه نورې نه سو کولای. یو سی ډي بند سوی، اوس هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو. په بد حالت کې یو، د تحصیلي بندیزونو سربیره له سختو امنیتي ستونزو سره هم مخ کیږو که مو بیرته افغانستان ته ولیږدوي.
دوباره پس به افغانستان برگردیم.
عمان کې یو بل افغانه محصله چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي، نن شنبه د مارچ په اوله یې لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتی ستونزو سربیره نشي کوي پرته له هیڅ لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
مو در اول در افغانستان حمایت نشولیم، او بعد از
موږ اول په افغانستان کې ستکړی کولی، بیا موږ په ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره د درې میاشتې کې چې ځانونه تر عمان راورسول. خو تیر شپه خبر شو چې زموږ سکالرشپ د یو سی ای ډی لخوا بند شوی، او موږ به بیرته افغانستان ته ولیږدوي. موږ په ډېرو هیلو دلته راغلي وو چې درس مو وایو، داسې بې لاسته راوړنې بیرته افغانستان ته نسو تللی.
امید او ارزو به اینجا آمده بودیم تا درس خود را ادامه بدیم.
یاد محصلین چشمیر یه دری اتیا تنو ترسیگی اتیا دی مستری او پینزاویای دی لسانس محصلین دی، او پا بیلا بیلو برخو لکسی وال انجینری کمپیوتر ساینس او اقتصاد برخو که پرزدک رو بخته وی وایی چه اوس به برخلیک حالت کی دی، او لنریوال و سازمانونو دی ملاتر غوخت نکوی. په غو شواهد او اسنادو کې چې له عمانه دغو انجونو محصلینو له ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي چې یاده اداره به افغانستان ته د دغو محصلینو د لیږلو ټول مصارف پر غاړه اخلي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د دغو انجونو د زده کړې بندېدل د دوی مسلکي راتلونکی په مستقیم ډول اغېزمنوي، او نړیواله ټولنه باید د دوی له ملاتړ لاس په سر نه شي. د دوی له ډلې طاهر کریمی ازادي رادیو ته وویل
واقعیت کې برشان سخت است.
په ریښتیا هم ډیره سخت ده. موده یې نیولې چې دوی زحمت استلای ځانونه تر عمان رسولي، له کورونو لري دي، په دوی به سخت تیر سي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان وضعیت ښه معلوم دی، او په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې مخکې له افغانستان سره همکاري درلوده همکاري وکړي، او د افغانستان راتلونکی په پام کې ولري. په دې برخه کې باید ملګری ملتونه او خیریه بنسټونه افغانستان هیر نه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون ازینو محصلینو هم ازادي راډیو ته ویلي و چې درسونه یې ځنډول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 13 جنوري په شلمه د امریکا د 23 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې چې د ډیرو افغانانو ژوند یې اغیزمن کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي چې ښځې او ماشومان په دغه هیواد کې د اوبو د ناورین تر ټولو زیات زیانګالې دي. دغه سازمان دا خبره د یوناما د مشر روزا او تنبایو وه په وینا په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان مېرمنې هم د څښاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري، او وایي چې د ناپاکو اوبو څښلو سره دوی او ماشومان ناروغان شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ښار د خلای زمان خان سیمې اوسیدونکي ګلدسته چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د وایي د څښاک پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله دا او ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي.
خپل د هرات ولایت اوسیدونکو نظیفې هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د څښاک پاکو اوبو چای وچ سوي او اوس اړ دي چې د اړتیا وړ اوبه وپیری.
او په ټوله مو به راایستلی څاګانې وچې شوې، بیا مونل راکش کړ. سولري اوبه لري، اول په برق وې، بیا چې برقونه بند شول سولري شوې. اوس له هماغو سولرونو په میاشت کې 1500 یا 5000 افغانۍ پیسې ورکوو. نلونو کې هم ډېر وروسته اوبه راځي، ډېر په تکلیف یو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یونما ویلي په دغه هیواد کې د اوبو ناورین د پراختیا په حال کې دی. د یونما په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د دې دفتر د مشرې روزا او تنبای والقا راغلي چې د اوبو ناورین جنسیتي نابرابرۍ زیاتوي او ماشومان د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او د ککړو اوبو د استعمال له امله ناروغۍ سره مخ کوي. په بیان کې راغلي چې د فبروري له 24 تر 28 نیټې پورې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د مخ په زیاتیدونکو ناورین په اړه د انځورونو او بحثونو 15 ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و چې په دې هیواد کې د زیانګالو خلکو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ پکې ټینګار وسه. بیان زیاتوي چې په دې بحثونو کې هم د اقلیمي بدلونونو، څو کلونو جګړو او زیرمو د لمنځوړلو د غرض د څښاک پاکو اوبو ته د افغانستان د خلکو لاسرسي په اړه خبرې اترې شوي دي. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت برخې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو د ستونزو حل باید د طالبانو د حکومت له لومړیتوبونو واوسي.
په افغانستان کې د اقلیم بدلون له کبله اوبو ته لاسرسی محدوده شوې ده، او دا په فامیل په سطحه کوچنیان او میرمنې ډېرې اغېزمنوي، ځکه چې دوی د یو فامیل د اوبو مصرف کوونکي او تحیه کون که دی او دده لکابالا کچنیان او مرمین دیر اغیزمن که گی متاسفانه او بوتا لاسرسه یو ده انسانی اغا اساسی حقوق سخش میرد که گی دولتونه مسئولیت داری چه خپل خلکو تا ده تسخاک و بو برابر کری.
طالبان ده حکومت ده اوبو و انرژی وزارت چارواکو هم ده حد میستی پشپگمه پا کابل که ده اوبو نریوال کنفرانس که وویل چه اوس محال ده چول اسیز و جگلو پا خارونو که ده نفوس و زیادوالی پر لپسی بچکالی او ده قلیم بدلون پا گردون ده مختلف و عواملو لعمله پا هیواد که شاو خو 15 پی تسلن خلق پاک و اوبو تلاس رسای نلری او دوی ده اوبو ده کمخ دستونزی ده حل پاره ده حلارو مندلو پلاتا کی دی. افغانستان ده نره لحق و هیوادونو دی چه ده اقلیمی بدلونونو لعمله شدیدان زیان منسوی او پا دی برخه که لگنو گواخونو سرمخ دی.
ده ازاده راژیو پخ پراونو که ده افغانستان سیمه او نره لورسته و تحولاتو خبر شی.
آزادی رادیو سلیرویس ساعت.
د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر وایي هیواد د اوکراین دوامدار ملاتړ ترجمن دی. ښاغلی ستارمر شنبه ماښام یعنی تیر ماښام د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي سره په لندن کې ولیدل. تمه ده چې نن په لندن کې د اوکراین په اړه د اروپایي هیوادونو سرمشیز جوړ شي. زیلنسکي یوه ورځ وروسته له هغه بریتانیا ته تللی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې پر مهال لفظي شخړه راغله. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي له نورو اروپایي مشرانو سره د یکشنبه ورځې تر سرمشریزې دمخه په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره ولیدل. زیلنسکي له ستارمر او د بریتانیا له ملاتړ مننه وکړه. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر له اوکراین د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ.
We stand with you with Ukraine for as long as it may.
موږ تاسو سره ولاړ یو د اوکراین سره تر څو چې اړتیا وي، او زه لمنیم تاسو بار د خلکو د ملاتړ غوونه اوریدلی وي چې د بریتانیا خلک څومره له تاسو او اوکراین ملاتړ کوي. له تاسو موږ په کلک اعظم ملاتړ کوو او دواړه غواړو چې یو دایمي سوله ترلاسه کړو، یو دایمي سوله چې د اوکراین د خپلواکۍ او امنیت پر بنسټ وي او د اوکراین لپاره وي.
For Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine.
د بریتانیا صدر اعظم یوه ورځ وروسته له هغه د اوکراین له ولسمشر سره په لیدنه کې دا څرګندونه وکړه چې د جمعې پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیدنه پلان جوړ وکړه. امریکا چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین تر ټولو ستره تمویلونکې پاتې شوې، دمګړې اړیکې له اوکراین سره خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ د متحده ایالاتونو او اوکراین د ولسمشرانو خبرې له اختلافات وروسته پای ته ورسېدې. زیلنسکي
خبرې پریښودې او ټرمپ خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا د راشي. تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکراین مشر باید د سپینې ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیا پر ایکس پاڼه لیکلي چې له امریکا او له خلکو یې مننه کوي او هغه ویلي اوکراین یوازې سوله غواړي او د همدې لپاره هڅې کوي. د امریکا او اوکراین د اوسنیو کړکیچونو اړیکو سربیره اروپایي مشرانو تر ډیره په بیلابیلو پیغامونو د اوکراین ملاتړ ښوولی. تمه ده چې یک شنبه په لندن کې د اروپا په سرمشریزه کې د فرانسې، جرمني، دنمارک، ایټالیا، هالند، ناروې، پولند، هسپانیې، ترکیې، فنلند، سویډن، چک جمهوریت او رومانیا مشران او همدارنګه د ناټو عمومي منشي او د اروپایي کمیسون او اروپایي شورا مشران ګډون وکړي.
د نړۍ د تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک 14 ماشوم هم نړۍ ته سترګې پرانستې. د ماسک ملګری شیون زیلیس په خپل ایکس پاڼه دا خبر خپور کړی دی. هغه ویلي چې زوی ته سلډون لیکورګوس نومی شی دی. ماسک او زیلیس درې نور ماشومان هم لري. ماسک تر دې مخکې یو بل ملګری او دوی ښځې درلودې. ماسک له خپل پخوانیو ښځو او ملګرو په رسمي توګه جلا شوی او یوازې له خپل اوسنی ملګری شیون زیلیس سره چې د نورالیک په نوم د ټیکنالوژیکي کمپنی مشه د قتل کیشه. له څلورو شزو د ایلان ماسک د ټولو ماشومانو شمیر 14 تر رسیدي او په هر یو باندې داسې نمونه شتي چې د خلکو پام ور اړولای دی. ایلان ماسک د ایکسپونوم خپل یو زوی جنو رسمي ناسو ته هم لزان سره وړي چې تر ټولو ورستي یوې څو اونۍ مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدنه و. 35 کلن ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډای کس او د امریکا د ولسمشر ټرمپ په کابینه کې د حکومت د اغیزناکۍ د ادارې مشر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم ډیر لوړ دی او ډیری اړین خوراکي مواد اوس هم د تیرو کلونو په پرتله په لوړې بیه پلورل کیږي. WFP په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نرخونو د لوړېدو بنیادی علت د افغانۍ په وړاندې د ډالر لوړېدل، تجارتي ستونزې او د کاري فرصتونو کمښت دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې د کارت نشټوالی او د خوراکي موادو او سون توکو لوړو بیو دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره لدې چې د زینو توکو به یو څه ټیټ شي خو په ټوله کې په افغانستان کې د ژوند لګښت لا هم لوړ دی او ډیری اړین توکي اوس هم له کوید 19 مخکې او د 2020 کال د سیاسي بدلون په پرتله په لوړه بیه دي. WFP د جمعې په ورځ د فبروري 28 د راپور په خبرولو سره ویلي چې د لوړو بیو عمده لاملونه د اسعارو د بیو لوړوالی، سوداګری زیستونځي او د کاري فرصتونو کمښت دی. د راپور لمخې د تورخم لارې بندېدو د سوداګرو او مسافرو لپاره جدي ستونزه راولاړې کړې دي او د درنې واورې لامل د سالنګ لوی لارې د فبروري په 25 او 26 نیټه د تګ راتګ پر مخ بند و. پراپور کې راغلی چې 19 کاری ساتونه کم شوی او د تیر کال د فبروري د میاشتې د 4مې اونۍ په پرتله د روزمزدوري په امتیازاتو کې او څه زیاتوالی راغلی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د 2 ورځې مخکنی راپور پر بنسټ په کابل کې 50 کیلوي قزاقي اوړه، 1,370 افغانۍ، 14 لیتره غوړي، 1,020 افغانۍ، 25 کیلوی وریجه، 2,500 افغانۍ او خروار بلوط لرګي 2,000 افغانۍ پلورل کېده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد د WFP د راپور په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. په همدې حال کې کاریګر او عام خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالي شکایت کوي. د غور ولایت اوسیدونکو کریم وایي چې غور ولایت ته غزیدل لارې اکثر وختونه د واورې لامل باندې وي چې دا د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو سبب کیږي.
مسیر غور کې است به سر
د غور لارې اکثر وخت واورې لامل تړل کیږي. خوراکي توکي چې له کابل او هرات څخه راځي ډېر لوړې بې غړې او نورو مایاتو کیفیت هم خرابېږي او خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. ان د ولسوالۍ ترمنس هم لارې تړل کیږي او څوک تګ راتګ نشي کولای.
مشکلات بسیار زیاته، نخرا اینجا بسیار بلنده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو خواجه وایي چې د ورځې مزدوري نشي موندلای او د کورنۍ د لګښتونو لپاره اندېښمن دی.
نه نفره فامیل لرم، اتیا کلن سړی یم، تیاړي کوم، کله جاړي پیدا سي کله نشي، ولادنې پکې ده، هېلته حیران پاتې یم، مریضي خو څه کېده.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید مناسبې حل لارې غوره شي. د دې ډلې نازک میریارمل ازادي راډیو ته وویل
خو دې ته د حل لارې په مرور د زمان پیدا کیږي، چې مثلا بیرته هغه پروژې چې نیمه کاره پاتې دي یا کار پیلېدل دي او دلته د خلکو استخدام ده، د زیاتو کومکو راجذبول دي، زمينه دي ته مسایده کېدل چې د نړۍ ستر بنسټونه او نړیوال بانکونه بیرته افغانستان کې خپل فعالیت بیا لسره ورسي، نو داسې یو ستراتیژي کولای شي چې دغه مسلې ته تر یو حده پورې جواب ووایي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 2.9 میلیون خلک، یعنی د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو د حکومت لخوا د بیلابیلو بندیزونو له امله په افغانستان کې په ځینو برخو کې له روغتیایي خدماتو محرومې شوې دي. دوی لاسادی رادو سره په خبرو کې وویل ډیری وخت چې نارینه ورسره نوي یوازې تر ډاکټر او روغتونه نشتلی. دا په داسې حال کې ده چې تازه بریتانوي ټلګراف رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د سختو پالیسیو او بندیزونو له امله افغان میرمنې له اړینو روغتیایي خدماتو راګرځولي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله په افغانستان کې د ګڼو نورو بشري اړتیاو تر څنګ په ځینو برخو کې آن ځوان ژغورونکو حیاتي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت او ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د مارچ په لومړۍ نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د محرم د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ کیږي، خو نسي کولای په اسانه ځانونه تر روغتون او ډاکټره پورې ورسوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خزانه ډاکټر ته आवाज اتلی شي نه باندې وتاي سي دا جمعواري والا تا تا يا امر بل معروف سو تا ايتا پلاس و دايتا پلاس و پروژو باندې ډیر سختي ده په افغانستان کې. خپل ورځ مې ویندار مریض و او روز مې په قرباخ کې و دا ملادار و وینا پیرامات شول روز مې په قرباخ کې موږ زنګونه ورته وهل چې زر راشه چې خزه دې لږه څه مشکل لري خزم کول کې سره کړي و دې تم زنګونه وهل چې زر ورسان را ورسو زر ته مې چې ورور دغه چې نراغه او بیا موږ سره کې نه سلو بیا لاړو را په بلخي تم بوت لاله تو ویندار مې ډیر وضعیت خراب کله کله دا سن ډیر قوي کېږي چې نه پریتی محرمه.
د خوست ولایت بي اوسیدونکو چې دې هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
ما مور ناروغه و نو مونږه په کور کې نمې ورور و نمې پلار و نو ډېر ستونزې سره مخ ولاو ده د لډار چې طالبان شاید مونږه په لار کې ودروي او لمونږه څخه پښتني کوي نو دا مور هم داس په کور پاتې شو لا د غنغي او څه جدي هم او مجبوره و چې درد وسخمی ځکه چې مونږه له کوره باندې نشو وتل بل محرمه دوی نشي کولای چې د باندې وځي.
دا په داسې حال کې ده چې برېټانوي ورسپانې ټلګراف تازه په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سختو قوانینو بندیزونو او محدودیتونو له امله ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو او آن له جراحیو محرومې شوې دي. د ورسپانې پرون جمعه د فبروري په 28 خبر کړي څېړنیز راپور کې ویلي په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې روغتونونه نارینه او د طبي خدمات وړاندې کوي، ښځې او نجونې د دې ورسپانې په ټکو د ځپونکو قوانینو له امله له طبي پاملرنې مناسب او په دودیز او غیر علمی درملونو تکیه کولو ته اړیستل سوی دي. د راپور کې د بیلګې په توګه ویل سوی چې د کابل په اتاتورک روغتون کې تیر کال لزرو جراحي عملیاتو اتیا سلنه یوازې هلکانو ته سوی دي، خو د یاد روغتون مسولینو ویلي چې د دې دلیل دا دی چې د انجونو پر نسبت هلکان د پیښو او ګواښونو سره زیات مواجه کیږي، نو ځکه ډیری وخت دوی جراحیو ته اړتیا لري. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې بیلابیلو چارواکو په ځانګړې توګه د عامې روغتیا وزارت ټینګار کړی چې ټولو افغانانو ته به په مساوي توګه روغتیایي خدمتونه رسوي. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ډیری ښځو د خبرو پر بنسټ دې بندیز هم د دوی په کلیو او ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو شمیر کم کړی چې دوی روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي راګرځولي دي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده
شپاش به